زبی باز می گردد. برتراند پیکارد پیلوت سوئیسی پیش از ترک قاهره به خبرنگاران گفت که این یک پروژه انرژی برای یک جهان بهتر است. او درباره این سفر افزود: در مجموع این یک پرواز 48 ساعته خواهد بود، بنابراین یک پرواز نفسگیر است، اما شما می دانید که ما در این بخش آموزش دیده ایم. پیکارد و پیلوت سوئیسی دیگر به نام اندری بورشبرگ هدایت این تیاره را به نوبت اجرا می کنند. این تیاره 35 هزار کیلومتر پرواز کرده و در جریان شب می تواند با استفاده از انرژی ذخیره شده در بطری هایش پرواز کند. پایان خبرها.
یا د ژوند شتمنی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو، پولیو یا گذرن ناروغی ته بیا هم خبرونه زنګړی شوی. د خبرونه په دویمه برخه کې ډاکټر صاحب د پولیو ناروغی د مخنیوي په لارو چارو خبري وکي، او همدارنګه دوی به وی چې د افغانستان د امي روختیا وزارت په دې برخه کې کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لري. ډاکټر صاحب ایوب، د خبرونه په دې برخه کې کوم ته د پولیو ناروغي د مخنیوي په اړه تاسو معلومات راکې. مخکمو ویل چې پولیو په خیاوازي په افغانستان او پاکستان کې پاتې دي، خلک څنګه کولای شي چې د دغه ناروغي نه مخنیوي وکړي؟
بلې، لکه چې مخکیم ما ورته اشاره وکړه، د پولیو ناروغي چې دا هیڅ ډول درملنه نه لري، د دې ناروغي د خلاصون لپاره یوازینۍ لاره چې دا هغه د پولیو د دوه څاڅکي واکسین تطبیقول دي، او دغه دوه څاڅکي واکسین هم زمونږ غرضاکاران چې دي په هر کمپاین کې د دوی کورونو ته وروړي، او د دوی په کورونو د کورونو دروازې ټکوي، او په هغه کې د 50 کالونو د کم عمر ماشومانو پښتنه کوي. نو کچیرته زمونږ درنې کورنۍ د خپل ماشومانو د روغتیا سره رښتیا مینه لري، نو هر ځل چې دغه د رضاکاران د دوی کورونو ته ورځي، نو دغه ماشومان که چیرته د کمپاین کې واکسین کی، او یا هم که چیرې د واکسین نه پاتې کیږي، نو بیا په نږدې روغتیایي مرکزونو کې د دوی د واکسینولو لپاره لکه د واکسین ټیمونه شته دی. نو همدغه یوازینۍ لاره د واکسین تطبیق دی، او د دې په څنګ کې لکه د چاپیریال او خپل شخصي او فردي حفظ الصحه هم د دې ناروغۍ په کنټرول او مخنیوي کې ستر لاس لري.
بله، سید محمد له پکتیا نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
دغه پوښتنه له سره که مطرح کړئ. یو ځل غږ مو پرې راغی، سم موږ ونه رسېدو. بیا
پوښتنه مې وکړه، یا ماشوم د
بخنه غواړم دغه د لین لیکه داسې جوړه نه ده، که دغه پوښتنه بیا تکرار کړم.
دوی وایي چې د واکسین نه پاتې شي په دوه میاشتنۍ یا درې میاشتو کې، نو باید څه وکړي؟
بلې، مخکې هم تاسو ته ما عرض وکړ، کله چې د واکسین ټیمونه تاسو کورونو ته راځي، نو هر ځل چې دغه د واکسین ټیمونه تاسو کورونو ته راځي، نو تاسو د خپل ماشومان چې دي د واکسین ټیمونو ته ورولی، اول ته واکسین کوي. که خدای مکا دغه واکسین ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، بیا کېدای شي تاسو په چاپیریال کې نږدې روغتیایي مرکز وي، نو هغه نږدې روغتیایي مرکز ته ویسئ، هلته هم د واکسینونه شتون لري، او هغوی بیا تاسو ماشومانو ته واکسین ورکوي، او د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندی پاتې کیږي.
بله، حمید سادات له کندهار نه، مهرباني وکړئ سادات صاحب.
بله، السلام علیکم ډاکټر صاحب. سمې پوښتنه دا ده چې مخکې به دا واکسین دا رقم په کال کې یو واري دوه واري یا درې واري وو، اوس هر ورځ وختي او اعلان نه وي خلک تشویش کړي خلک دا خلک چې دوی پوله لري استعداد لري پندونه ویل دي هغه یو واکسین په پافته کې یو اړي په میاشت کې دوه یو اړي یا په دوه درې میاشتو کې اوس هر ورځ واکسین اعلان نه نو په دې کې ځینې خلک دا وایي چې وشه په شي کوي یا غلط غلط تفسیر کوي نو په دې کې ډاکټر صاحب کدا معلومات راکړي چې آیا دا ستاوان نه کوي او یا دا ټول وخار په کال کې دوه واره درې واره وو اوس تقریبا په هفته کې په میاشت کې دوه واره درې واره اتمن دا کار جریان لري.
بلې تاسو ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړله حامد سادات صاحب. دا رښتیا هم چې په تیرو کلونو کې مونږ لکه په اول په پیل کې په کال کې دوه یا درې ځلې یا څلور ځلې به دغه واکسین تطبیقېده خو په هغه وخت کې موږ د دې ناروغۍ د کنټرول په برخه کې وو چې دا ناروغي کنټرول کړو. اوس غواړو چې دغه ناروغي په بشپړ ډول سره لکه نړۍ کې چې نورو هیوادونو له منځه وړي د موږ یې هم له منځه یوسو. نو په دې خاطر باندې چې دغه د پوریو د ماشوم دغه د دې ناروغۍ جرړې موږ د افغانستان نه وباسو نو یوازینۍ لارې همدغه ژر ژر د ماشومانو واکسینول دي. او واکسین چې دی دا یو ډیر خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عارضې د ځان سره نه لري. هر څومره چې یو ماشوم د دې واکسین ډیر زیات واخلي په هماغه پیمانه د دې ناروغي په وړاندې د ماشوم مقاومت زیاتیږي او بیا دغه ناروغي نشي کولای چې دغه ماشوم د برید لاندې ونیسي او د دې ناروغي ښکار کړي. نو ګرانه هر څومره چې ماشوم په زیاته پیمانه سره واکسین واخلي په هماغه اندازه د دې وجود ته ناروغي په وړاندې غشتل کیږي.
شیرولی له پکتیا نه مهرباني وکړئ. شیرولی خان روغتیا ژوند شتمنه پروګرام اوري، مهرباني وکړئ. ښه
شیرولی خان، تاسو ته چې زمونږ واکسیناتورانو کوم هغه مهال ویش ښودلی دی په همدغه مهال ویش باندې تاسو مخته لاړ شئ، انشاءالله تاسو به ډیر یو ښه ګلالۍ او سالم ماشوم ولرئ. دا یې صحیح درته ویلي دي چې د څلورم دوز واکسین د تطبیق نه وروسته بیا نهه میاشتې وروسته ماشوم ته واکسین تطبیق کیږي. یعنی کله چې تاسو ماشوم اتلس میاشتو سو بیا د شری دویم دوز واکسین ورته تطبیق کیږي چې بیا انشاءالله کالا کول د تل دپاره د شری د ناروغۍ د ګواښ نه به وژغورل شي. ډیره مننه، تاسو ډیر ښه دغه موږ ته د واکسین مهالویش تشریح. نو که دغه نورو ته هم ورسئ او نور هم د تا په دغه پله باندې پل کی دي، انشاءالله زموږ د ټولنې ډیر ماشومان به سالم د ټولنې ته وړاندې شي. ډیره زیاته مننه تاسو نه.
مننه کوله دوی دوستانو به هم یادونه کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره ملمه دی او ساسي پښتنې د پولیو په برخه کې ځوابوي. رازو بل اوریدونکو ته ګورو چې دوی د پولیو اړوند کومه پښتنه لري. وطن دوست پولیګا کې دی، مهرباني وکړئ. مهرباني استاد جی غاورو
زوال الخير سلامونه تاسو ته راغلي راغلو تاسو ته غوړو دین تاسو ما
وعليكم
السلام ډاکټر صاحب ما دا سوال دی دا دی وخت ما شمن د مور نشه پیدا کیږي هغه د پیدا یې مای په دی مای په پیدا کیه لا څو دی سترګې خو نه یې شي یو بدن نو دی خو وو شي دی آیا د دې د مور په حرام کې کوم میلاد ستل
بلے وطن دوست صاحب ذین معشومان داس ہی چپ پیدائشی ڈبل سرا یا مایوبئی یا ابستر کی کگی یا ہم داسې د فلج د خطر سره مخی. نو دا ډیر داسې یی چې په هغه ماشومانو کې چې کورنۍ نږدې سره ودونه کړي لکه د خپل د ترور لور یا د ترور لور واده کړي یا سره د وینې هغه شراکت موجود وي، نو په ډیرو ماشومانو کې دغه حالتونه منځ ته راتلی چې دا بیا د ماشومان ماشومان او د ګزند د ناروغي سره تړاو نه لري، خو بیا هم تاسو کولای شئ چې په خپل چاپیریال کې نږدې روغتیایي مرکز ته ورشئ او د ډاکټر مشورې ترلاسه کړئ چې هغه تاسو ته په دې اړه باندې څه وایي. د دې ډیر لاملونه کېدلی شي البته.
بله، محب له زابل نه مهرباني وکړئ. بله، ډاکټر
صاحب،
محب خان دغه ځای ته تغییر ورکړئ لږ څه چې غږ مو صحیح راشي. ښه، مهرباني وکړئ. اوس
ما پوښتنه کوم، څه محترم ته هغه خدای پوښتنې ته تر ډېره د پرېدوا هغه واکسینونه چې په شپخانو یا کلینیکونو کې ورکول کېږي او هغه چې اطرافو یا
بالکل ساجی غاور مهرباني.
بله، ما صرف د موادو پاکله، یعنی هغه ویروس وژن کې مواد چې په کاری کې دي او هغه ویروس وژن کې مواد چې په داخلي له لارې څخه ماشین جوړ کړي دا غوي ترمن چې هغه چې توپیر څه کنه، یعنی په یو کې بعد کې کم په بعد کې ډیر ده او که په ټول کې هغه میکروبوزون کې مواد ویروس وژن کې مواد په کاری او په هغه داخلي له لارې ورکل کېږي په ټول کې په یو اندازه ده، په دغه اندازه یعنی په سټی په ټول کې کم په یو بل کې توپیر نه
مواد یا تو کی دینا واکسین جوڑی کی نو دا پزینو کی پزینو پچکارو کی یا پزینو چاچو کی ددی اندازہ سارا توپیر لری. معمولا کله چې پچکاری په شکل باندې واکسین جوړیږي نو تبن هغه کې هغه ټول توکي چې ځای په ځای کیږي هغه ټول بدن ته داخليږي، نو بیا د خولې د لارې کې واکسین تطبیق شي ځینې حالاتو کې بیا د سید دی کې د شي هغه مقاومت په هغه پیمانه سره نه وي، ځکه چې دغه کله چې ماشوم واکسین وخوري هضمي جهاز ته داخل شي کېدای شي په ځینو حالاتو کې ماشوم په اسهال یا په نسناستي باندې اخته دي. د واکسین ټول چې ماشوم څکلې دی په هغه پیمانه باندې جذب نشي، یعنی او کم اندازې جذب شي ځینې نور په زیاته پیمانه باندې دا لکه په غایته موادو کې اعتراشي. نو پچکارۍ په بڼه باندې کوم واکسین چې تطبیق کیږي هغه خو پوهیږي چې کله ټول ستنې کې د واکسین د داخل شو بیا په غوښه کې لاړ نو هغه ټول وجود د هغې نه ګټه پورته کولی شي. نو طبعاً هغه واکسینونه چې د خولې د لارې تطبیق کیږي او د پچکارۍ له لارې تطبیق کیږي د دې په اندازه کې د پام وړ توپیر شته دی.
توخی له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم توخی صاحب. توخی صاحب ساسی غاورو مهرباني.
السلام علیکم توخی هم د زابل ولایت.
وعلیکم السلام.
تاسو سره په تماس کې تاسو محترم د ډاکټر صاحب ته خپل د مینې د سلامونه وړاندې.
مننه، مهرباني وکړئ.
محترم ډاکټر صاحب، زه خو نه د سوال وکړم د چې په افغانستان کې خو روسیان د غوږونو او انقلابو دا د وخت سیاکار ځندولی وو، خو البته په د خارج نړۍ په نوره نړۍ خو موږ نه دی لیدلی، پاکستان هم لیدلی ده. آیا په دغه نوره نړۍ کې خو هم دا ماشومان نوي زیږي پیدا کیږي دغسې په کال کې به خامخا په میلیونو یا په لکو زیږي په دغه کې هم دا واکسین دغه څه په چټکه توګه په دغه نه جدي ډول باندې حکومت ورته متوجه ده او کله یوازې په افغانستان کې ده. دلته کله د کوم نور اورېدونکو ته مختوم وایي چې څه سوالونه خلکو تور پیدا کیږي خو مال دغه مرتفعي معلومات نشته چې دا اوس مو واقعي دغه ده عمر له نور نه چې نه لرو کو په دې حق تاسو معلومات راکړي چې حالت هم دغه څه جدي کالان دا او بل کچيري مو پر پنځو کلو لوړ عمر ماشوم ته واکسین ورکو، یعنې دا څو کلو وي د نو کلو وي څه وراسي، آیا دا ودې ته خطر کوي چې نه کوي یا تکرار پکښې راسي؟ مثلا دوه واکسیناتوران راسي معلومات نه وي نو یوه ماشوم ته دوه واره واکسین ورکړي دا ضرر لري که نه لري؟
ډېره مننه توخی صاحب، تاسو هم ډېر ښو ټکو ته اشاره وکړله. واکسین چې د په ټول نړۍ کې دغه واکسین تطبیقیږي، البته په دغه پیمانه چې اوس وخت کې افغانستان کې تطبیقیږي په دې پیمانه باندې نه دی، ځکه چې هلته خلک ټول لوستي خلک دي او هغه کله چې ماشوم وزیږیږي نو د زیږیدو نه وروسته هغوی ته یو کارت جوړیږي او د هغه کارت مطابق هغوی ته ویل کیږي چې په دغه او دغه ورځو کې تاسو د ماشوم د واکسین وخت دی او هغې ته راسئ. نو خلک هم لکه لوستي خلک دي او په خپل هغه د ماشوم د واکسین د تطبیق مهال ویش هغه په پام کې نیسي او په هماغه ټاکلي وخت کلینیکونو ته ځي او واکسین کوي، لکه په دې پیمانه نه دي لکه دلته چې دی. او بل تاسو پښتنه داسې وکړه چې که چېرته د لوړ عمر ماشوم ته دا یا کس ته دا واکسین تطبیق شي دا کم ضرر لري؟ دا ضرر هیڅ نه لري، یوازې اندېښنه دلته دا ده چې که چېرته لویانو ته هم تطبیق شي نو بیا موږ د واکسین د کمښت سره مخامخ کېدلی شو. همدا اوس که تاسو په یاد یې زمونږ حاجي صاحبان چې دي یا عمرې ته چې ځي نو د سعودي عربستان لخوانه ورته امر سوی دی، همداسې هندوستان ته کېدای شي تاسو ګاونډ نه یا تاسو په خپله تللي یاستئ. نو که چېرته د افغانستان نه هندوستان ته هر څوک ځي په هر عمر کې ځي، که هغه خوري موري او یا په زاړه عمر کې کس وي، نو که چېرته د واکسین کارت ونه لري واکسین ورته تطبیق شوی نه وي، هندوستان او د نړۍ نور هیوادونه هغوی ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. نو که لویانو ته تطبیق سي هم ګټه شته، تاوان یې نشته، خو یوازې که چېرته موږ لویانو ته واکسین تطبیق کړو نو بیا به د ماشومانو د واکسین د کمښت سره موږ مخامخ شو. نو تاسو د پښتنې نه ډېره مننه، ډېر تخنیکي پښتنې مطرح کړې وې.
بلې ډاکټر صاحب، ایوب راځو دې ته چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د ویروس د بشپړ منځوړل لپاره کوم پروګرامونه د مال تر لاس لاندې لري؟
بلې لکه چې تاسو هم په جریان کې هستئ، مونږ هر کال نه
مننه کوم له دوی ډاکټر صاحب، که هم موضوع سره اړخ نه لګي خو بیا هم که تاسو کومه مشوره لرئ مهرباني وکړئ.
خیر محمد خان وروره، تاسو ته لکه څو ځلې ویل شو چې زمونږ د نننۍ پروګرام موضوع د پولیو او د هغې اړوند لکه واکسین ته ځانګړې شوې ده، خو دا چې تاسو خپل لکه ستونزه موږ ته وویله دغه دانې چې دی دا ډېر لکه لاملونه لري، کېدلی شي په ځینو حالاتو کې تاسو ورته اشاره وکړله د اساسیت له کبله هم رامنځته کېدلی شي، او یا هم کېدلی شي چې د ځینو حالاتو کې د کم دغه سره لباس سره حساسیت ولري او یا د کم خوراک سره، او هغه بل تاسو کور کې که هغه بل څوک چې تاسو یاد کړي چې دا هم دغسې د غوښې د خوړلو سره، نو دغه شیونه چې دي دا طبعا دوی خو نیکه مرغه چې پیدا کړي دي چې د غوی د غوښې د خوړلو نه وروسته دغسې تکلیف په معده باندې راځي، نو خوراکونو سره هم ځینې وخت حساسیتونه پیدا کېدلی شي. ښه بدیل یې دا دی چې بیا د چرګانو غوښې او یا هم کېدلی شي چې د میانو غوښې د غوی د غوښې په ځای باندې استعمال کړي، او که چېرې کوم نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او د ډاکټر مشورې ترلاسه کړي، ځکه کېدای شي په فزیکي شکل باندې هم هغه دانې وګوري او یا هم د مریض نه پښتنې بازی وکړي نو کېدای شي تشخیص ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. د خپرونې یوازې دوه نیمې دقیقې وخت لرو، د خپرونې په دې وروستۍ برخه کې که د پولیو د مخنیوي لپاره کوم پروګرامونه چې عامه روغتیا وزارت لري په دې اړه هم تاسو خبرې وکړئ.
بلې لکه چې مخکې مارز وکړه چې د پولیو د لمنځوړنې په خاطر باندې مونږ هر کال څلور ځلې سراسري کمپاینونه په لاره باندې اچوو چې د دغه کمپاینونو دوه لړۍ د په پسرلي کې او دوه نورې هم په منی کې په لاره باندې اچول کیږي او هر کال مونږ د نږدې د 8 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان د دغه سراسري کمپاین په لړ کې مونږ واکسینوو. د دې په څنګ کې هغه ځایونه چې د خطر سره مخ دي خصوصا د ډیورن په فرضي کرښې سره په پوله پراته دي او د دې د پولیو د سرایت ګواښ په هغه ځای کې ډیر زیات دی. نو دغه 14 ولایتونه دي. په دغه 14 ولایتونو کې نږدې مونږ هره میاشت پولیو کمپاین په دغه 14 ولایتونو کې مونږ پلی کوو. د دې په څنګ کې هغه ځایونو کې چې کله چې د پولیو یوه مثبته پیښه راپور شي نو بیا په هغه ځایونو کې بیا د دې ولسوالیو ته بیا ولایت ته چې د نورو وګړو تګ راتګ پکې بیا د واکسین په واسطه باندې مونږ کولی شو چې د دغه وایروس ته سرایت مخه ونیسو او هغه ځایونه واکسین کړو. نو د عامې روغتیا وزارت تل هڅه کړې ده چې با کیفیته خدمات د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوي او په دې لړ کې مونږ ډېرې زیاتې تخنیکی لاسته راوړنې هم لرلې دي. مخکې ما ته نه یادونه وکړه چې د پولیو د دوه ډول واکسین چې دی دا د 1999 کال را په دې خوا اوس له منځه تللی دی. نو په دې خاطر باندې دغه واکسین د دې لپاره چې قوت یې زیات شي مونږ د یو او درې ډول واکسین بس په خپل ترکیب کې پرېښود. هغه د دوه ډول مونږ د منځه ویوړلو او د دې په څنګ کې مونږ په ځینو ولایتونو کې د پولیو د کنټرول بیړني مرکزونه جوړ کړل. هغه ځایونه چې د خطر سره مخامخ وو لکه د ننګرهار په ولایت کې، همدارنګه د کندهار په ولایت کې، د فراه په ولایت کې مونږ د پولیو د کنټرول بیړني مرکزونه ایجاد کړل چې دغه مرکزونه به په ټولو هغه ځایونو کې چې د پولیو د خطر سره مخ دي هغه ځایونه به مونږ ته په ګوته کوي او په هغه کې به مونږ د پولیو په وړاندې کوم هغه کړنې چې اړینې دي هغه به ترسره کړو.
یوه نړۍ مننه.